السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې او تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ.
پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
قدر منوریدونکو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته ډیر خراغلې په د خبری مجله کې چرته 12 نیمو بجو دوام کوي د بیلابیلو مهم موضوعاتو په اړه مدرته مطالب چمتو کړی دي. کوربه موزه محمد حدیث پردیس مو په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره مرسته کوي. تر دې وړاندې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو خبرونه صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د جهادي او ملي احزاب شورا په کابل کې له تحسن کوونکو وغوښتل د لارو بندول پای ته ورسوي. د هلمند چارواکي وایي په څلورو ولسوالیو نادلي، ګرمسیر، سنګین او مارجي کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي او د اوکراین اتباع سر لننه کولای شي د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د افغانستان د جهادي او ملي احزاب شورا په کابل کې له تحسن کوونکو وغوښتل چې د لارو بندول پای ته ورسوي. د دې شورا مشرتابه نن په همدې اړه په کابل کې غونډه وکړه. د جهادي او ملي احزاب د شورا په استازیتوب پخوانی ولسمشر صبغت الله مجددي وویل:
من من حیث مرتفید مصلح از شما عزیزان تمنا دارم.
دا یو زادی او مسلی سپنګری پتوګه لتاسو غواړم چې په دې روزي میاشت کې د خلکو په مخ د لارو بندولو لاس واخلي. همدارس اوسنۍ پیښو او حالاتو ته پکاتو دا مناسب نه بولم چې د حکومت لوړ پوړي چارواکي لداندو لری کړی شي.
یل مناسب نه میدانی چې دای و اشخاص بزرګ حکومت از حکومت به طرف روان یو شرط.
په کابل کې یو شمېر خلکو له خونړیو حملو وروسته له تیر جمعې راهیسې د کار په بیلابیلو سیمو کې په عمومي واټونو خیمې درولي او د لوړ پوړو حکومتي مشرانو استعفا غواړي. دوی چارواکي خلکو ته د امنیت په ټینګښت کې ناکامه بولي. په هلمند کې په څلورو ولسوالیو کې پرون شپه د وسلوالو مخالفینو پر ضد هم عملیات پیل شوې دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې په سنګین، نادلي، ګرمسیر او مارجي ولسوالیو کې د عملیات د قاتم لاټړ د ماموریت د هوایي ځواکونو په مرسته پیل کړي دي. والی حیات د میوان درې په نوم د دغو عملیاتو د پیل هدف په یاد او څلورو ولسوالیو کې د هغو سرتیرو او کمپونو لپاره د لارې خلاصول یاد کړل چې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي. د هلمند ولایتي شورا هم ټینګار لري چې په پیل شوې عملیاتو کې باید عامو خلکو ته تاوانونه رسیږي. په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې دوه جنګیالي نیول شوې دي. د ننګرهار د ولی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د واقف او شاهد الله په نوم د داعش دوه غړي پرون ناوخته د بهسود ولسوالۍ په کاریز کبیر سیمه کې نیول شوې. دوی سره ورونه هم وو. د خوګیاڼي په خبره دغو دوو تنو په چپرهار او هسکې مینې ولسوالیو کې د داعش لپاره فعالیت کوو او په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپل جرم اعتراف کړی دی. اوس هم ورزو د سیمه اونړې خبرونو ته. د اوکراین اتباع سر لننه کولای شي د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دې اقدام هرکلی وکړ او د دې په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروسته مخه ده. د دې تازه پلان له مخې به د اوکراین اتباع چې بایومټریک پاسپورټونه ولري کولای شي د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو یوازې آیرلند او برېټانیا ته نشي تللی. د آیرلند او برېټانیا لپاره دوی ته پکار ده چې د نوي ورځو یا درې میاشتو لپاره یو سلو اتیا ورځنی ویزا ولري. دغه اصول د شنګن حوزې په څلورو هیوادونو کې هم چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي د تطبیق وړ دي، لکه ناروې، آیسلند، لیختنشتاین او سویزرلند. د لیبیا د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی زوی سیف الاسلام قذافی له څه باندې 15 کلونو بند وروسته خوشی شوی دی. د ابو بکر صدیق کنډک چې د لیبیا د لویدیس په زینتان ښار کې دیره دی او سیف الاسلام قذافی پکې بندي وو، ویلي نوموړی پرون شنبه خوشی کړ. د وسلوالې ډلې وویل د سیف الاسلام د خوشی کولو پریکړه د توبروک په ختیځ ښار کې د میشت پارلمان د بخښنې د اعلان پر اساس کړې ده. توبروک ښار د لیبیا په هغو دریو سیمو کې شامل دی چې د سیالو وسلوالو ډلو په لاس کې دي. تلور تلوی کلان سیف الاسلام د دوریو لسم کال په نوومبر کې ونیول شو. فرانسویان نن یک شنبه په داسې حال کې رایه اچوي چې د ولسمشر ایمانویل ماکرو نوی ګوند د پارلماني انتخاباتو په دوو پړاوونو کې د غښتلي پیل هیله لري. ماکرو چې د مې په اوومۍ د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې توندلارې ښي اړخې مارین لوپن ته ماته ورکړه، تمه لري ګوند یې واضح بری ترلاسه کړي. نظر پوښتنې ښیي چې د ماکرو ریپبلیک آن مارش یا جمهوریت په حرکت کې په لومړي پړاو انتخاباتو کې لږ تر لږه په سلو کې 30 رایې وګټي. د جمهوري پالو ښي اړخه څانګه او متحدان به په سلو کې 40 رایې خپلې کړي او د ماري لوپن توندلارې ښي اړخه ملي جبهې ته به په سلو کې 10 رایې ورسیږي. د ولسمشر ماکرو د حکومت یو سلاحکار وزیر منیر محجوبي رویټرز خبري اژانس ته وویل دوی د لوی اکثریت غوښتونکي دي څو په راتلونکو 50 کلونو کې په فرانسا کې بدلون راوړي. شاوخوا 1328 تنه کاندیدان د فرانسې د پارلمان د ملي جرګې د 500 چوکیو لپاره سیالي کوي. او د امریکا لوی څارنوال چیف سیشنز وایي موافقه کړي چې د جون په 14 د سنا جرګې هغې کمیټې ته حاضر شي چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کوي. سیشنز پرون په یو لیک کې چې د خبري اژانسونو لیدلې ویلي پریکړې کړي د فدرالي تحقیقات ادارې یا اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومي د څرګندونو په رڼا کې د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې ته حاضر شي. کومي د جون په 8 د سنا جرګې د کمیټې ته د موضوع په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفی الله ستانګزي مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اورېدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي او دغه پدیدې سره د جدي مبارزې لپاره هر اړخیزې څېړنې پیل کړې دي.
ما تحقیقات ما جریان داره و دایی مورد ارزیابی ما در تمام ولایات و تمام قضای امنیتی و نهادهای امنیتی وزارت داخله ای را یک هشدار دادیم برشان.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وی په کورنیو چارو وزارت کې د فساد موجودیت د نظام په مشروعیت او د پولیسو پر روحي بد اغېز کړی. په دې اړه هم درته مرکه لرو. د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د کندوز اوسیدونکي له وسلوالو مخالفینو غواړي چې نور د افغان وژنې او هیواد ورانولو څخه لاس واخلي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین اتباع سر له نن څخه کولی شي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي او په دویمه نیمایي کې به د نور بسته یا شکست سکوت اونی زخبرونه در تا وړاندې کړو. کلی دا چطر پای را سره ملتیا وکړی. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي او د دغه پدیدې سره د جدي مبارزې لپاره هر اړخیزې څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی په مرکز او ولایتونو کې د فساد سره د جدي مبارزې لپاره پلانونه جوړ کړي چې لمخې به تر ډیره بریده د فساد مخنیوي وشي. زما همکار واصل وصال دغه موضوع تعقیب کړي او د همهاله سره په سټډیو کې د یو وصال سره مهرباني وکړي.
من پر دې سبب د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لدی چې په دغه وزارت کې د فساد خبره مني خو وایي چې دغه پدیدې په وړاندې جدي مبارزه ته ژمن دي او په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه او کارونه پیل کړي دي. د دې وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې د فساد سره د جدي مبارزې لپاره په یو لړ میکانیزمونو او پلانونو کار پیل کړی دی.
ما تحقیقات ما جریان داره و در این مورد ارزیابی ما
زموږ څېړنې دوام لري او موږ په دې برخه کې له ټولو اړوندو بنسټونو او ارګانونو څېړنې کوو او په دې برخه کې له پورته څخه ښکته او له ښکته څخه پورته ټولو منصوبونو ته مو خبر ورکړی دی. د پداسیل کې د چې د ناتو پریکنده ملاتړ ماموریت وایي چې د کورنیو چارو په وزارت کې اداري فساد تدارکاتي ناکامۍ او کمزوري په دغه وزارت کې کارونه لستونځو سره مخ کړي دي. د ناتو د پریکنده ملاتړ ماموریت د قومندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارډ قیصر د شنبه پورز چې د کورنیو چارو وزارت د پرختی بورډ په جلسه کې د دغه وزارت د کرنی ستراتیژیک پلان د ریپورت ورکون لامل تر سره شوی خبرې وکړي او له هغه څه چې په کورنیو چارو وزارت کې د فساد او کاری شتون بلل کیږي په کلکه نیوکه وکړه او ټینګار وکړ چې دمګړې په دغه وزارت کې سلويخ تړون نه ځندې دلی دي. افغان ولسمشر هم تر دې وړاندې په دولتي ادارو کې فساد یو لوی ستونزه یاد کړي او ویلي دي چې په امنیتي بنسټونو کې تر ټولو ډیر فساد کورنۍ او چارو وزارت کې دی چې نوموړي دا وزارت د فساد زړه بللی و. ولسمشر ویلي دولت هڅه کوي د هیواد پولیس د جګړې ترڅنګ د قانون عملي کولو کې هم لا ډیر فعالیت وسي. تر اوسه کورنۍ او چارو وزارت کې د پراخه فساد رپورټونه ډیر ورکړل شوي چې ویل کېږي د لسګونه زره خیالي سرتیرو په نوم پیسې او امتیازات پکې لاس په لاس کېږي او د دولت پر مخالفو وسلې او مهمات پلورل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وزیر تاج محمد جاهد هم ویلي دي چې ډېره ستونزمنه ده چې د فساد لمنه چې 15 کلن میراث دی په یو کال کې ولي وچې کړو خو وایي چې هڅه کوي هڅه باید زیات کړو او د دې مخنیوي لپاره باید کار وکړو.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو واصل وسال وو. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وي په کورنیو چارو وزارت کې د فساد موجودیت د نظام په مشروعیت او د پولیسو پر روحي ژور اغیز لري او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په یاد وزارت کې د فساد دوام له افغان ځواکونو سره بهرنۍ مرستې هم زیانمنولی شي. له ښاغلی افضلی سره زموږ همکار محمد واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ورنه په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د موجودیت په اړه پوښتلې دي.
په دې کې شک نشته چې فساد په امنیتي سکتور کې په خاص توګه په کورنیو چارو وزارت کې په دې معنی ده چې پولیس خپله هم د ځینو متضرره کېږي او عام خلک چې هره ورځ د پولیس سره مخامخ کېږي دوی هم د پولیس د بد برخورد سره مواجه کېږي او همدغه راز دوی نه په بعضې موردی کې رشوت وغوښتل کېږي. دا ټول بیا د نظام په مشروعیت باندې او خپله د پولیسو په روحیې باندې بد تاثیر درلودلی شي.
د دغه حالت دوام به څه پایلې ولري او زیانونه به څه وي؟
د دې حالت دوام به پایلې ډېرې بدې وي. موږ تاسو په تېرو 15 کلونو کې ولیدل چې فساد په کورنیو چارو وزارت کې مخ په زیاتېدو او همدغه فساد د شتون وجه ده چې نن موږ تاسو د تېرو پیښو شاهدان یو. امنیتي پیښې ترسره کېږي او زموږ تاسې د افغانستان خلک د دې نه هره ورځ متضرره کېږي، وژل کېږي، زخمیان کېږي. نو د دغه حالت دوام د پولیسو په صفوفو کې فساد خپله پولیس هم متضرره کوي او همدغه راز د افغانستان خلک د دې نه متضرره کېږي او په ټوله کې نظام د یو ماتېدونکي حالت سره مخامخ کوي چې بیا د دې بهتره ګرځول به ډېر ستونزمن کار وي.
هغه ودونه او سازمانونه چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي کچرته فساد هم دغه سي دوام وکړي نو دغه په مرستو به هم څه تاثیر ولري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د فساد دوام به ډیر عمل شي چې نړیوال مرسته کم شي او بې باوري هم نور مخ ته ځي دوشي. نو د افغانستان حکومت لپاره پکار ده چې زر تر زره د اعتماد بیرته احیا کولو لپاره لاس کار شي او زر تر زره هغه اقدامات چې د فساد کمولو لپاره او د مخنیوي لپاره کېدای شي چې ترسره شي په هغه باندې باید کار شروع کړي او نړیوالو ته همدغه راز د افغانستان خلکو ته باید عملا وښيي چې دوی د فساد په مبارزه کې دوی ژمن دي او دوی لاسته راوړنې لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلی و چې له واصل وصال سره خبرې کولې. د کورنیو چارو وزارت د شمیرو په بنسټ تر اوسه 200 پولیس افسران چې 12 جنرالان هم پکې شامل دي د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم موضوع د اوکراین اتبا سر لننه کولی شي د اروپایي ټولنې نور غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ او د پوینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروستۍ مخه ده. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړ او د محله سره په سټوډیو کې دی.
بله، مهمه دا فیصله ځکه ګڼل کېږي چې اوکراین له یوې لسیزې راهیسې هڅه کوله اتبایې د اجازه ولري چې اروپایي ټولنې ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د اول وار لپاره اروپایي کمیسیون ویل چې اوکراین په دې برخه کې د اړتیا وړ شرایط پوره کړي لکه د سرحدونو کنټرول، د پاسپورټ خوندیتوب او نور مسایل. د اوکراین په برخه کې دا پرمختګ په داسې حال کې چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم شخړې روانې دي او هلته د روسیې نفوذ له څو کلونو راهیسی جنجالي بحث دی. د دې تازه پلان مخې به د اوکراین اتباع چې بایومټریک پاسپورتونه ولري کولی سي د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو ته لویزې پرته سفر وکړي، خو له آیرلند او برېټانیا پرته. د اوکراین اتباع کولی سي په آیرلند او برېټانیا کې درې میاشتې تیرې کړي، خو په دې شرط چې شپږ میاشتنی ویزې ولري. دغه اصول د شنګن حوزې په څلورو هیوادونو کې هم د چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي د تطبیق وړ دي، لکه ناروې، آیسلند، لیختنشتاین او سویس. د اوکراین سرحدي مقاماتو ویلي تمه کېږي د نویو مقرراتو له مخې د سرحدونو د کنټرول په ساحو کې د مسافرو تګ راتګ 10% زیات سي. پردې صاحب.
بله سالی صاحب، دوه پوښتنې مې کولې، کلنډ راته ځواب کې. یو پوښتنه دا ده چې دغه ورځ د اوکراین لپاره څومره مهمه ګڼل کیږي، او تر اوسه پورې د اوکراین مقاماتو د دغه تازه اقدام په اړه څه ویلي دي؟
دا ورځ خو ډیره مهمه ده. په د نورو مقاماتو په څیر د اوکراین ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ. پیترو پوروشنکو پرون په کیف کې په دې اړه جوړو سوي مراسمو ته څرګندونې وکړې.
زما په باور اوکراین به د ناتو یو غړی او په اروپایي ټولنه کې شامل هیواد وي. هیڅ شی او هیڅ څوک مو مخه نشي نیولی. یو وار بیا ملګرو اوکراینیانو، دغه فوق العاده مناسبت درته مبارک وي. سلوړی دی وي اروپا او اوکراین.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه، موږ به هیڅکله شوروي اتحاد ته ورستانه نسو، ځکه موږ ویاړو چې یو ډیموکراتیک هیواد یو او د اروپایي ټولنې کورنۍ ته داخلیږو. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په 2014 میلادي کال کې د اروپا پلوي اعتراضونو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د اړیکو غښتلتیا په هدف د ځینو پلانونو مخه ونیوله. البته تاسو به معلومات لرئ چې روسیې د اوکراین پر کریمیا سیمه ولکه ټینګه کړې، او د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونسک کې د بلتون غشتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غشتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 900 ډیر کسان وژل شوي دي.
بله ډیره زیاته مننه صالح محمد صالح. او چې د اوکراین اتباع چې سلننه کولی شي د اروپایي ټولنه نورو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، په دې اړه له تاسو سره وروستي جزئیات شریکول. او اقتصادي اوس هم اقتصادي خبرونو وار رسیدلې. اقتصادي خبرونه سبون کاکړ چمتو کړي دي.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په ولسمشری مانی کې د پرمختیايي بودیجې د پراختیا او لګښت پاړه د بودیجې کمیټې د شنبه ورځ په ناسته کې پر یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وشوې. د یاد وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ویل چې په دغه ناسته کې د بودیجې د نه لګولو د لاملونو او د حل لارو پاړه خبرې وشوې.
د نورو ادارو څخه مهمه ده چې دوی هم د مصرف په برخه کې عام هغه سره هم چې د ژمنه یې کړې و عامه کارو کې تر څو د اسکشافي بودیجې د مصرف په پایله کې مونږ وتوانېږو چې په افغانستان کې د کارموندنې په برخه کې کار وکړو مثبته پایله ولرو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره کې ټول وزارتونه خپل پرمختیايي بودیجه په ټاکلي وخت ولګوي، په هیواد کې به د اقتصادي پیاوړتیا لامل وګرځي. د افغانستان د برښنا ریاست مسؤل وایي چې په پام کې ده د جوزجان او بادغیس ولایتونو د اوسیدونکو د برښنا د ستونزو د هواري په هدف د یادو ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ ته له ترکمنستان هیواد څخه وارداتي برښنا ورکول شي. د یاد ریاست ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ویل چې د دغه برښنا د لیږد چارې به د روان میلادي کال تر وروستیو پورې بشپړ شي. د ښاغلي توحیدی په خبره د برښنا شرکت هڅه کوي چې د افغانستان په هر کوټ کې چې وي د برښنا له بابته د خلکو ستونزې ورهواري کړي. دا د ونې وړ ده چې په ډېرو ولایتونو کې یو شمېر فابریکې او دغه شان د کسبګرو کارونه د برښنا د نشتون له امله له ستونزو سره مخ دي، چې د برښنا د منظم ویش په صورت کې به خپل فعالیتونه پراخ کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي خزاکي وړه 2500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2200 افغانۍ، یو درې نیمونی بوجي ورځي 13 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1600 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 45 او یو لیټر ډیزل بیا په 45 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو یورو 14 افغانۍ، یو پاوند 14 افغانۍ، یو دیش پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو 15 پله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ، یو نوی پله، او زر پاکستانی کلدار پښتو او د شفانی. د خبرونو پای
قدر نوریدونکو، تاسو زموږ غکل آزادی رادیو څخه اورئ. د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د کندوز اوسیدونکو له وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې نور د افغان وژنې او د هیواد د ورانولو څخه لاس واخلي. په دې اړه اجمل آرین ریپورت لري.
روژه د بخښنې، سولې، ورورولۍ، پخلاینې او عظمت میاشت ده. د روژې مبارک میاشت په رارسېدو سره د کندز اوسېدونکي له وسلوالو مخالفانو څخه غواړي چې له ورور وژنې او تشدد څخه لاس واخلي، همدارنګه خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د خپل کلي او ټولنې کې په امن فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي احمد جان له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د روژې میاشت کې باید هر انسان ښه چلند وکړي، له بدو او د انسانیت ضد اعمالو څخه باید لاس واخلي، ځکه د روژې میاشت د تقوا او عبادت میاشت ده.
به خاطر ګناهایی که ما میکنیم انجام دادیم نمی مایست که در
دغه میاشت یو ښه فرصت دی چې باید موږ عبادت وکړو او خپلې ګناوې جبران کړو او هغه ورونه چې له حکومت څخه ناراضي دي نو د دغې میاشت په احترام چې قرآن پاک پکې نازل شوی له جنګ او د هیواد ورانۍ څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي.
دست وکشان باعث صلح او آستي او ثبات در کشور شود.
په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیوی چې اسلام تل خپل پیروانو ته د ورورګلوۍ، سولې او ژوندانه په ټولو چارو کې د منځلاریتوب لارښوونه کړې ده. د کندز ښار د شیرخان لیسې یو تن ښوونکی غفران ارمان بیوی چې د روژې میاشت د هر انسان لپاره یو ښه چانس دی چې عبادت وکړي او له خلکو سره ښه چلند وکړي، ځکه ښه چلند زړونه جذبوي، دښمنان په دوستانو او کینې هم په مهربانیو بدلوي.
حداقل به خاطر دیگه چیز نه، به خاطر نمی ماه مبارک رمضان، به خاطر از اینکه یک ماه عبادت است.
روژه د رحمت، مغفرت، عبادت، پخلاینې او ورورولۍ میاشت ده. هغه کسان او ډلې چې له یو بل سره په جنګ کې ښکیل دي، بېګناه انسانان وژني او خپل هیواد ورانوي، نو د دغې میاشتې په احترام باید له جګړې لاس واخلي، پخلاینه وکړي او د خپلې کورنۍ تر څنګ په سولهییزه فضا کې د ژوند وکړي. په همدې حال کې د دې ولایت یو تن بل اوسېدونکي عبدالبصیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د روژې میاشت کوم پیغام چې له ځان سره د نړۍ خلکو ته راوړی دی، هغه هم د سولې، امن او ورورۍ پیغام دی. نوموړي د روژې میاشت د قدر شپې فضیلت په اړه وویل
کېدای شي مو وایي مبارک رمضان که دوی قدر است که نه د اوس چی بکنم برادر.
د قدر شپه د عبادتونو شپه ده. په دې مبارک شپه چې څومره عبادتونه کېږي هغه د خدای پاک په وړاندې ډېر قدر او ارزښت لري. موږ باید په دې مبارک شپه کې عبادت وکړو او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا وکړو څو زموږ په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. روژه د اسلام مبین دین پنځو ارکانو څخه ده او د روژې نیول پر هر مسلمان باندې فرض دي او قرآن پاک هم پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په همدې میاشت کې نازل شوی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو د پی یو سټډیو له غرمنۍ خبري مجلې څخه اوري. په پکتیا کې کوچیان او د کوچیانو مشران وایي د دوی په نوم ورغلي امتیازات په خپل وخت نه ورسیږي. داود تپانی نور حل راکوي.
په پکتیا کې د کوچیانو د سمون لوی ریاست له لوري د دوی د ستونزو د حل په موخه بیلابیل ټیمونه په دې توانېدلي دي چې په بیلابیلو برخو کې د دغه قشر ستونزې درک او اړوند ادارو ته وړاندې کړي. د کوچیانو د سمون لوی ریاست د څېړنې د برخې متخصص ډاکټر حافظ الله وایي چې دوی په دغه ولایت کې د خپلو څېړنو پر اساس د کوچیانو ستونزې معلومې کړي دي.
اصلی هدف په درې برخو باندې تمرکز و چې هغه د کوچیانو اړوند دي او کوچیان د هغې برخې کې ستونزې لري چې یو د معارف برخه ده. دومه برخه د ریسرچ موږ تمرکز درلود د روغتیا برخه وه او د مالدارۍ برخه کې ستونزې لویې لویې وې چې د مالدارۍ د برخې اوبه یې وې، مثلا اوبه دی نه درلودې، د سرځایونو په اړه مشکلات و. د کوچیانو د سمون لوی ریاست صلاحیت اجرایوي نه دی. فقط د موږ د ریسرچ برخه د دوی ستونزې وار وولې، دا به مسؤول ارګانونو ته شریکې کړي.
د ده په خبره چې د کوچیانو مالداري له دې امله زیان لیدلی چې ځمکې او څړځایونه یې زورواکو غصب کړي او له دې ورهاخوا د حیواني روغتیایي مرکزونو نشتوالی هم د مالدارۍ لپاره لویه ستونزه ده. د کوچیانو مشران وایي د پوهنې او روغتیا په برخو کې شته ستونزو د دوی ژوند تریخ کړی او حکومت ورته په دې برخو کې هېڅ هم نه دي کړي. حاجي عزیز خان وویل
د ماری په باره کې ډېره ستونزه لرو چې هغه موږ نه سیار کلیکو هغه لرو، مکتبونه لرو، نه جهایي چې هغه کوم جهایي یو مغه کوم د جهایي په خلکو کې هم هغه کوم کومک نه در سره کړی، نه همارومه پاتې یو، نه تعلیم سه، نه تربیه سه، نه مدرسه سه. نو په دې کې موږ دا ستونزه لرو. له اندازې زیاته کلینیک یو مریض هم چې هېڅ 1500 روپۍ موږ نسخه د ډاکټر اخلو، نو 2000 موږ موټر ته پرې ورکوو، هغه نه لرو.
د زیاته کړه د دوی په نوم راغلي امتیازات دوی ته ځکه نه رسیږي چې دوی ور باندې یا خبريږي نه او یا هم اداري کسانو ترې ګوښې ته کړي وي او په خبره حکومت دې د دوی د ستونزو اواري لپاره یوه برنامه جوړه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ نننۍ ورسپانو په کابل کې د اعتراضونو د تحسن د خیمو په اړه بیلابیل مطالب خبرې کړي چې زموږ همکار اجمل تورمان ورته لنډه کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم په کابل کې د تحسن د خیمو او لدې عمله د کابل خاجانو د ستونزو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. میډیا من خپلواک ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي خلک نشي کولای چې د تړلو لارو ستونزه د میاشتو میاشتو لپاره وسخمي. په سر مقاله کې راغلي چې کابل خاجان او غن شمیر کسبګر او هغوی چې یو کاروبار لري له اقتصادي زیانونو سره مخ دي، نو لدې عمله حکومت او اعتراض کوونکو دواړو ته ښایي چې ډیر شر له وضعیت نه د وتلو لار پیدا او د ستونزې هواری ته سره کینی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د راپورونو پر بنسټ د ځینو کورنیو او بهرنیو کړیو په لمسونې یو شمیر کابل خاریان لارو او کوڅو ته راوتلي د تحسن خیمې وهلي او خلکو ته په بیلابیلو برخو کې ستونزې جوړې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت ویلي مظاهری او اعتراضي غونډې د هر چا حق دی، خو له تاوتریخوالي سره مل د غونډو او مظاهرو پر وړاندې به اقدام وکړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په دې اړه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له اعتراض کوونکو سره خبرو ته چمتو دي، خو له دې پرته به له کابل ښار د تحسن د خیمو د ټولولو په برخه کې چې خلکو ته لوی ستونزې جوړې کړي لاس په کار شي. مسیر خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي لسم ورځ ده چې د کابل ښار لویه برخه تړل شوی، د ښار په بیلابیلو برخو کې د اعتراض په نامه خیمه وهل شوی او حکومت هم د خیمهوالو لویری یو شمیر سړکونه په کانتینرونو تړلی دي. د سر مقالې لیکوال لیکلي بازارونه بند دي، زرګونه دوکانونه او سوداګریز مرکزونه یا یو مخ تړل شوي او یا د یادو ستونزو له امله کار په ټپه ولاړ دی او تاوان مې دي. په سر مقاله کې راغلي د کابل ښار د خاریانو په ساعتونو وخت په تړلو لارو کې تیریږي، خو حکومت خیموال او خیموال حکومت ګرمګړي او پړه یو پر بل اچوي. د سر مقاله لیکونکو په باور حکومت او خیموال دواړه خلکو ته په یو عذاب بدل شوي او له دې عذاب څخه د خلاصون لپاره چیغې وایي.
او اوس هم د کابل ښار د څو تنو اوسیدونکو نظریات اورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
افغانستان ولایت وامل سالینا محمد مدنی چې د تاسو سره په تماس کې ما د مخابرات وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې په ټول افغانستان کې لږه مرغه د ټلیفوني شبکو د خدمات چې د ډېر کمزوري دي او اکثر مصالحو کې دا ټلیفوني شبکو دا خدمات چې دي ډېر زیات بې کیفیت دي او حتی کې دا مصالحان هم ستاسو په افغانستان کې کلی توګال ته دا مخابراتي شبکې انټن فعال نه دي، همدارنګ انټرنیټ اسانته او هم خلک دلته ډېر زیات محروم دي. نو دا د انټرنیټ نشتون دا هم ځوانان پر وړاندې یو ډول څنګه راوړل کړی دا نو زمونږ د مخابراتو چارواکو نه همدارنګ نور مسؤلینو نه احترامانه دا خواهش لرو چې باید په نورستان کې دا ټلیفوني شبکې خپل خدمات باید معیاري کړي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم د تاسو زینو اس ام اس ولم چې د 1943 د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لارې مو ازادي رادیو تاسو ته ولیدي.
ځنی فعال کغه کوم خالص مخلص دی الله العالمین در ازاده پاره وکي او خويند کغه کوم
په بخنه سره. قدرمن اوریدونکو رازو یو بل مطلب ته امریکایي ساينس پوهان وایي چې تر ټولو ګرمه سیاره کشف کړې ده. په دې اړه نور معلومات اسمت ساروان وړاندې کوي.
امریکایي ساينس پوهان وایي چې تر ټولو توده سیاره کشف کړې ده. د دې سیارې تودوخه چې لمځکي 1450 نوري کال لري ده، نږدې 4320 درجه ده. د امریکا د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې د دې سیارې تودوخه تر پخوانی تر ټولو تود پیژندل شوي جرم څه باندې زر درجه زیاته ده. دا سیاره چې ساینس پوهانو پرې کلټ نه بی نومیشی هغې کورې ته چې دا یې په مدار کې ده دومره نږدې ده چې یوازې په یوه نیمه ورځ کې له شاوخوا راګرځي. ساینس پوهان باور لري چې د دې سیارې تر اندازې زیاته تودوخه په دې کې د شک ځای نه پرېږدي چې هلته ژوند ناممکن دی. ساینس پوهانو کلټ نه بی سیاره د کلټ تلسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دا تلسکوپ په اریزونا ایالت کې دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د سهار لوو د ماخام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په 12.9 په منځنۍ څپو او د اف ام په لوی خارنو کې د اف ام په 3.15 څپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شئ. وخت په کابل کې د غرمې 12:30 دقیقې شوې. صفی الله ستانګزی لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د جهادي او ملي احزابو شورا په کابل کې له تحسن کوونکو وغوښتل چې د لارو بندول پای ته ورسوي. د دې شورا په استازیتوب پخواني ولسمشر صبغت الله مجددي په داسې حال کې چې د لوړ پوړو چارواکو د استعفا له غوښتنې سره مخالفت وښود، په دولت یې غږ وکړ چې د تحسن کوونکو مشروع غوښتنې ومني. په هلمند کې په څلورو ولسوالیو سنګین، نادادي، ګرمسیر او مارجې کې پرون شپه د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د دغو عملیاتو هدف د هغو سرتیرو او کمپونو لپاره د لارو خلاصول دي چې له یو کال راهیسې د طالبانو لخوا محاصره دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه تنه جنګیالي پرون په بهسود ولسوالۍ کې نیول شوي. دوی په هسکی مینې او چپرهار کې فعالیت درلود او خپل جرمونه یې منلي دي. د اوکراین اتباع سر لننه کولای شي د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو د دې اقدام هرکلی وکړ او د ده په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروستی مخه ښه ده. د لیبیا پخواني دیکتاتور معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي له څه باندې 15 کلونو بند وروسته خوشې شوی دی. فرانسویان نن یکشنبه په داسې حال کې رایې اچوي چې د ولسمشر ایمانویل ماکرو نوی ګوند د پارلماني انتخاباتو په دوو پړاوونو کې د غښتلي پیل هیله لري.
له صفی الله ستانګزی مننه کوم چې لنډ خبرونه وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو، زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو خپرېدو تم ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم د نوربست یا شکست سکوت اونی خبرونه چې دغه خبرونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د عواملو څېړلو ته ځانګړې شوې ده. واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. سړی مشه زمنګ د نور بست اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی. دغه خبرونه د خزو پر وړاندې د توتیخوالو سنځو ته ځنګړې شوې ده او موږ په دې خبرونه کې څېړو چې د خزو پر وړاندې چې کوم توتیخوالی کیږي هغه ته څومره رسیدنه شوې ده. درین برنامه ما مهمان محترم را دعوت کردیم، عالم دین و مشاور دینی مشران جرګه مولانا سمیع الله ریحان را به برنامه دعوت کردیم. ریحان صاحب محترم، ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو منل. خبرونه ته ډیر خراغلې.
مننه، خوشاله او سوکاله اوسې حدیث جان.
که څنګه چې ما په مقدمه کې ویل چې موږ په دې خبرونه کې عموما د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایه او څېړو او د هغې د عواملو په اړه بحث کوو غږیږو، خبروي چې په سر کې جناب ریحان صاحب دارت وایي چې د اسلام په مبارک دین کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی څومره مردود عمل ګڼل شوی او په دې رابطه باندې که یو څه معلومات قدرمن اوریدونکو ورکړي.
الحمدلله رب العالمین، خالق السماوات والاردین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، د هر څه وړاندې حدیث پردیس تاسو ته، ستاسو ټولو درنو اوریدونکو ته، خویندو ورونو ته نبوي تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اسلام مبارک دین یوازینی هغه دین دی چې د ښځو په رابطه باندې او د ښځو د حقوقو په رابطه باندې او د ښځو د خوشحالۍ او د سوکالۍ په رابطه باندې ډیر څه عوامر په دې مبارک دین کې موجود دي. لکه موږ پخوانی پس منظر ته ولاړ شو، د اسلام نوړاندې د خزو سره ډیر بد سلوک، ډیر بد رویه، ډیر بد اخلاق او حتی خزه میراث ګڼل کېدلا او کله نا کله به خزه د بد شګون د پاره یا د سپیرتوب یو اله ګرځېدلا او هغه به ګڼل کېدلا. او د هغې نه علاوه که یو څوک به مړ شو، خزه به د میراث د مال غونې په میراث کې درېدله چې دار چا به ورسېدله. بازی با داسې و چې خزه به هم داسې پرې خودله خپل سر ته چې نه به د هغې د کالو د جامو د ډوډۍ د هېڅ شي پوښتنه به نه کوله. هم دا و چې بلاخره دغه جهالت اوج ته ورسېد او تر دې پورې شو چې خلک به په لورګانو باندې شرمېدل، هغه به ژوندی ښخولې چې بلاخره د مکې مکرمې په ښکلي ښار کې د توحید لمر د رسالت لمر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوکړه د امینې رضی الله تعالی عنها په غیږ او په کور کې دا وشول او نبی کریم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو. هر کله چې د نبوت اظهار کیږي، یعنی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام څلویښت کلنۍ ته رسیږي، نو نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام لومړنۍ خبرې دا کوي چې ښځې حقوق لري. ښځه دا د چا میراث نه ده، ښځه د چا د لاس یا د استعمال یا د خزلو یا د بد شګون ال نه شي ګرځېدلی، بلکې ښځه دا معززه ده، قدرمنه ده، عزتمنده ده، او د اسلام مبارک دین کې د ښځې دپاره ډېر حقوق ورکړی شوي دي. او مغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک و فرمایل چې هر چا دوه لورګانې الہ العالمین ورته ورکړلې، یا یې ډېرې ورکړلې، او هغه په اسلامي روحیه باندې سنبال کړلې، او بلاخره هغه په اسلامي طریقه باندې واده کړلې. نو نبی کریم علیه السلام د خپلې دوه ګوتې مبارکې یو ځای کړې چې مور و پلار به جنت کې ما سره داسې یو ځای وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په راتلو باندې او د هغه د پیغمبرۍ په ښکاره کېدو اظهار باندې د ښځو نه کاملا هغه د ظلم ټغر غونډ شو، د ظلم څپېړه ته لرې شو، ښځو ته یوه نوې او هوسا او ښکلې زندگی ور په برخه شو.
اما جناب ریحان صاحب، بعد از شما اشاره کردین که بعد از بعثت نبی علیه السلام یعنی مشکلات و مو ظلم که بالای عموما زنها موجود بود رفع شد. از بعثت نبی علیه السلام تا به حال چندین صد سال میگذره، هنوز هم این مشکل پابرجاست؟ و اگر مشخصا اشاره بکنیم در جامعه ما شما در افغانستان این مشکل بسیار زیاد است، عواملش شما در چی میبینین؟
دا چه هر کله پیغمبر علیه السلام مبارک د ښځو د حقوقو خبره وکړل او د ښځو حقوق خلکو ته ښکاره کړل، نو طبعا ښځې د مشکلاتو نه یو څه خلاصې شوې. بیا بلاخره د قرآن کریم په 114 سورتونو کې یو مستقل سورت د ښځو په نوم باندې راغی چې سورت نساء ورته وایي. 114 سورتونه دي د قرآن کریم، یو مشخص سورت د سورت نساء په نوم، یعنی د ښځو سورت چې په هغې کې ټول احکامات د ښځو د بیبیانو ذکر شوي دي، دا راغی. او د دې نه علاوه دا یې خلکو ته ثابته کړله چې ښځه خور ده، مور ده، لور ده، کورودانې ده، او د انسان د ژوند ملګری ده. کولای شي چې یو سړی د خپلې ښځې ښه خدمت وکړي، د خپل اولاد د خپلې لور ښه خدمت وکړي، د ټولنې د جامعې د نورو ښځو ښه خدمت وکړي، الله العالمین جل جلاله ورته په دې باندې اجرونه ورکړي. دا چې زه خپلې ټولنې ته راځم، چونکه تاسو مشخصا اشاره وکړله زموږ ټولنې ته، واقعیت دا دی چې زموږ په ټولنه کې مشکلات موجود دي. البته دا مشکلات هغه چا جوړ کړي دي چې اسلامي اصولو نه خبر نه دي، اسلامي دیندارۍ نه خبر نه دي، د اسلامي احکاماتو نه خبر نه دي، او هغوی کوشش دا کوي چې ځان یو قسم بالاتر اوخی، خو الن کې هغه که په اسلامي قوانینو باندې خبر وي او اسلامي قوانینو سره د هغوی سروکار وي او تعلق ورسره وي او عمل ور باندې کولی، بیا به ښه سره داسې عمل نه کوو. زه پوهیږم په دې باندې چې زموږ په ټولنه کې ډېر مشکلات موجود دي. حتی موږ اوس کله ناکله چې ستاسو د رادیو د لارې نه ورو موږ د بعضې ولایتو کې او بعضو کلو پرتو علاقو کې په ولسوالیو کې موږ د داسې یو وحشت شاهدان کله ناکله اوسېږو چې د هغې مثال په تاریخ کې موجود نه دی. د هغې لومړۍ وجه دا ده چې ناپوهي ده، دوهمه وجه دا ده چې د ښځو خپلو حقوقو ته نه لاسرسی دی، درېیمه خبر دا ده چې د ښځو د پوهې کچه کمزورې ده، او درېیم د دوی کورنۍ دي چې د یو چا تول نه کوي او د یو چا شخصیت نه ګوري، د یو چا علمیت نه ګوري، د یو چا کورنۍ نه ګوري، او بې خوبې به د خپل لور هغې کورنۍ کې ورکوي. هر کله چې دغه لاملونو ته موږ او تاسې وګورو، نو په دې نتیجه باندې رسیږو چې بعضې مشکلات که منځ ته راځي پیدا کیږي، نو د هغې دغه وجه دي.
تاسو مشکلات ته اشاره وکړه، خو یو بل مسؤلیت چې ډېر ستر مسؤلیت، تاسو بهتره په دې پوهیږئ چې زموږ دینی علما او هغوی چې د دین په برخه کې یعنی لکه تاسو غوندې خلک چې پوهان دي، دوی ته ډېر ورګرځي. څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې دینی علما او روحانینو په هغه شکل چې د دوی مسؤلیت ګرځي، دوی دغه رول ادا کړی او د خپل مسؤلیت سرته رسولی؟
زه تقریبا چې څونه د مطبوعاتو له لارې نه وینم او د منابرو د مساجدو د لارې نه وینم، نو زموږ علماو چې څنګه مسؤلیت دی هغسې نه دی رفع کړی.
باید په دې باندې مونږ اقرار وکړو چې علماو څه رقم مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت یې تر ننه پورې سرته نه دی رسولی. تاسو وګورئ مونږ په رسنیو کې خبرې کوو، په رسنیو کې پیامونه ورکوو، د اجتماعي صفحاتو د لارې نه پیامونه ورکوو، د قرآن کریم د تفسیر او د ترجمې د لارې نه خلکو ته دغسې مسایل بیانوو. ټول علما باید په دې رابطه باندې په یو خوله باندې اوسیږي. بدبختانه چې په اوسنی عصر کې، په اوسنی وخت کې بعضې خلک داسې دي چې د عالمانو په جامه کې شنه میان دي، ځان یې د عالمانو په ټیله کې وهلی دی، د هغوی په ټولنه کې ځان ورننیستی دی، الن کې د خپلې ښځې حق نه پوره کوي، چې د هغه په کور کې د ښځه ناسته د هغې حقوق نه پوره کوي، هغې ته میراث نه ورکوي، هغې ته مهر نه ورکوي، هغه دې ته نه پرېږدي چې چا کره لاړه شي، چېرته خپلوانو کره لاړه شي، کینی پاڅیږي او بالاخره هغه د هغه حقوقو نه برخمنه نه ده چې کوم حقوق باید یوې ښځې ته ورکول شي. نو هغه به ټولنې ته بیا څه د خیر خبرې وکړي، ځکه چې پخپله یو سړی په کور کې داسې وي، نو هغه به نورو ټولنې ته کله د خیر خبره وکړي او نورو ټولنه به په دې باندې مطمئنه کړي چې تاسې باید د ښځو حقوق ورکړي. خو بیا هم علما په دې رابطه باندې کوشش کوي او زمونږ جدي کوشش دا دی او هڅه مو دا ده چې کوشش وکړو چې تر څو پورې خلکو ته د رسنیو د لارې نه، د ممبرونو د لارې نه، د موعظو د لارې نه خلک په دې باندې آګاه کړو. دا زمونږ دینی مسؤلیت دی، دا د وخت غوښتنه نه ده، بلکې دا زمونږ دینی مسؤلیت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وروستنۍ خطبه کې د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو اوږده خطبه فرمایلې ده چې تر نن زمانې پورې هغې نه خلک د دغسې خطبې او د دغسې ویلونه خلیفگان دا عجز دي. خو په هغې کې نبی کریم علیه السلام په ډیر صراحت سره، په ډیر وضاحت سره د ښځو حقوق بیان کړي دي، ویلي دي چې زه په تاسو باندې چې ډیر ویریږم چې تاسو به په جهنم ته لاړ شي، هغه دا دی چې د ښځو حقوق به په زیانه کوي. نو کله چې پیغمبر علیه الصلات وسلام په خپله وروستنۍ خطبه کې تاکید کوي په دې باندې د عرفات په غونډۍ کې او صحابه کرامو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو باید دا خبره نورو خلکو ته ورسوئ، نو عالم مسؤلیت جوړیږي چې ټول علما په یو خوله باندې د ښځو متعلق د تاوتریخوالي نه او هغه حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي باید په دې رابطه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې.
ریحان صاحب محترم، شما اشاره کردین که در خطبه که جناب نبی علیه السلام ایراد فرمودند در اوج هم ذکر شده و همچنان از خلفا گفتین، سوال مشخصی می است که کسایی که در رأس امور هستند چقدر در این بخش یعنی امو فعالیت و امو مسئولیت مهمشان ادا کردن و چقدر مسئولیت برمی گرده بر از اونا؟
تنها دانه چه پدی رابطه بنده علما با یو چه خاموش پاتی شوی ویو هغه بخپل هغه سي چې رسالت دې نه به پزې کړې، حکومتي چارواکي هم په دې کې پردي ملامت دي، هغه په کې هم ناغېړي کوي، خصوصا عدلي او قضایي ارګانونه چې کله دغه سي یو شاپېخي منګو ته شاهدان وسو چې تاسو سره په پارشیب کې بلا مثالونه دا غي پراته وي، ډېر مثالونه به پراته وي. نو کله چې دا سي یو متهم یو توران او یو داسې څوک چې هغه د یو جرم ارتکاب کړی وي هغه نیول کېږي، نو باید عدلي او قضایي ارګانونه په صحیح طریقې سره او برملا هغه ته سزا ورکړي چې تر څو د نورو خلکو لپاره عبرت شي چې د دې واسطې واسطبازۍ د دې مخه نیولې ده. کله ناکله په یو ښځې باندې ظلم کېږي او د هغې میړه گرفتاریږي یا هغه څوک چې ظلم یې پې کړی هغه نیول کېږي د وکیلانو د طرف نه، د ښځو وکیلانو د طرف نه، د نرانو وکیلانو د طرف نه، د هغوی ضمانتونه کېږي او د هغوی په قید کې تخفیف راوستل کېږي او د هغوی مشکلات ورباندې اسانه کېږي او بالاخره هغه ته برات ورکول کېږي. نو زه وایم چې قضایي او عدلي ارګانونه او اجرایه قوه دی باید په یوه خوله باندې هغه څوک چې د ښځو خلاف حرکات کوي یا ښځو ته خپل حقوق نه ورکوي او یا ښځې د مشکلاتو سره مخامخ کوي او هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته نه ورکوي، داسې خلکو ته باید سزا ورکړي چې حکومت په دې کې بشپړ پړ دی، سره د دې چې وزارت لري، سره د دې چې معینت لري، سره د دې چې یو ښه تشکیل لري او بودیجه اخلي په مصرف باندې رسوي خو خپل جیبونو کې اچوي، ښځو ته خدمت نه کوي او د ښځو د نه خدمت د وجه نه هغوی خپلو چوکیو ته د رسیدو لپاره خپلو چوکۍ ته د ادامې لپاره کار کوي. نو زه په حکومت باندې هم غږ کوم ستاسې د برنامې د طریقه چې حکومت باید په زبانی جمع خرچ ونه کړي بلکې اخلاصمن قدمونه، هغسې قدمونه چې هغه لازمي وي، ضروري وي، هغه باید پورته کړي.
ریحان صاحب محترم، اوسنی وضعیت ته په کتو تاسو مشکلات ته اشاره وکړه په عدلي او قضایي بنسټونو کې، څه فکر کوئ چې په دې رابطه باندې هغه ډول اقدامات چې لازم دي او د خلکې غواړي د پورته کېدو عملي لارې چارې تاسو فکر کوئ چې شته دي؟
یو د دغه سیاسي کشمکش د وجنه چې منځ ته راځي یا بعضی خلق هغه د حکومت خلاف کیږي، یو دادی چې د ښځو حقوق ته پکې صحیح لاسرسی نه رسیږي نه کیږي. د دې وجنه هغه بیبي چې هغه مظلومه ده، هغه کړېدلې ده، هغه زورېدلې ده او هغه د مشکلاتو سره مخامخ ده، چونکې د هغې لاسنیوی ونه شي، کله چې د هغې لاسنیوی نه کیږي نو طبعا هغه په یو مخالف بود کې واقع کیږي او قرار پیدا کوي، د هغې اولادونه هم همداسې وي. نو زه فکر کوم چې سره د دې چې سیاسي اوضاع د افغانستان خنه ده او شاید ډیرو خلکو ته هغه څه چې حقوق ورکول شي یا ډیر هغه خلک چې مجازات شي هغوی ته لاسرسی صحیح طریقې سره ونرسیږي، خو بدبختانه په مرکز کې مونږ داسې څه وینو چې په مرکز کې د هغوی غږ ته رسیدګي نه کیږي، د هغوی آواز نه اوریدل کیږي، د هغوی د سرخان پښتنه نه کیږي، د هغې د کور پښتنه نه کیږي، د هغې د اولاد پښتنه نه کیږي، او هغې باندې یو قسم ذهني بوج دی، فشار دی ورباندې چې تر څو د هغې پښتنه ونه شي. نو دا منم در سره چې اوضاع صحیح نه ده، سالمانه ده، جوړه نه ده، خو بهرحال حکومت ته پکار دی چې د ټولنې د یو اساسي رکن د موجودیت په خاطر باندې چې خزی تشکیلوي باید د دې حقوقو ته رسیدګي وکړي شي، ځکه چې د افغانستان ټول اتباع د حق لري په حکومت باندې چې هغوی ته د هرې نگانه لارې چارې برابرې کړي، او دا چې څوک په دې رابطه باندې مشکلات جوړوي، مسایل جوړوي، هغه په لوړو چوکیو باندې ناستي، لوړ مقامات دی هغه، نو د هغې خلکو مخنیوي خو حکومتي دنده ده چې باید وي. که چېرته دی وایي چې دا اوزانه جوړیږي، خو همدې سره اوزا نور هم خرابیږي، دا وایي ما ته حالات سازگار نه دي، اوزا راته سازگاره نه ده، امنیت راته نشته دی، دا نشته. نو چې حکومت داسې چغې ووهي، زه هم غندنه کوم د یو پیښې، ژورنالیست هم غندنه کوي د یو پیښې، حکومتي چارواکي هم د یو پیښې غندنه کوي، نو دا خو بیا لاره د حل نه ده. حکومتي چارواکي باید په هر حالت کې د ښځو آواز ته رسیدګي وکړي، لبیک ورته ووایي او د هغوی مشکلات حل.
ریحان صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه چې دینی علما دا ومنله چې په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیت په هغه شکل چې لازمه ده سرته نه رسولی، خو په ځینو مواردو کې چې په خپله دینی علماو دا مسله مطرح کړې او په دې رابطه باندې مشخصا نظریات وړاندې کړي، یعنی په بیلابیلو ممبرونو کې او په بیلابیلو مساجدو کې، په هغه شکل چې لازمه ده هغه اغیز چې باید وی لري په خلکو کې هغه اغیز دومره نه و. څه فکر کوي اصلي ستونزه په خلکو کې ستونزه شته ده؟
په خلکو کې یو څه ستونزه موجوده ده، او هغه دا ده چې د خلکو ناپوهي ده. خو زه د ټولو خلکو سره د ناپوهۍ ټکي سره موافق نه یم. یو سړی خو په دې باندې پوهیږي چې په دې ښځه ولې دا وینې روانېږي، د دې ولې دا سرکل شي، د دې ولې پوزه غوڅه شي، د دې ولې شونډې غوڅه شي، دا ولې وسوځول شي، دا ولې د بجلی کرنټ ورته ورکړی شي. په دې خو د سړي عقل کار کوي، دا خو یو انسان دی، یو او داسې انسان دی چې بغیر د هغه نه زندگی نه کیږي. الہ العالمین جل جلاله دنیا ته آدم علیه السلام سره زموږ مور حوا بیبی یو سره لیږي، د دواړو یو سره تلل دلیل د دې خبرې دی چې زندگی بغیر د خزینه نارینه مخ په وړاندې نشي بولی، او ښځه بغیر د نارینه نه زندگی مخ په وړاندې نشي بولی. د دې وجه نه د اسلام مبارک دین یو بل ته د یو بل جامع ویلی دی، هن لباس لکم وانتم لباس لهن، تاسو د ښځو لپاره جامع یاست او خزی چې دې ستاسو د پاره جامې دي، یعنی لباس دی. نو کله چې الہ العالمین ورته لباس وای، معلومیږي دا چې دا دواړه لازم او ملزوم دي سره، دی او بل نه جدا کیدونکي دي سره. باید په خلکو کې چې کوم ستونزه موجوده ده، داسې ونه وایي چې موږ ناخبره یو، موږ ته رسیدګي نه ده شوی. علماي ورته وایي، منبرونه ورته وایي، هغه پیمانه باندې بنئ چې مخکې مې ویل چې په علماو کې یو څه کمزوري موجوده ده، خو بهرحال په خلکو کې مشکلات موجود دي، په خلکو کې تکالیف موجود دي، اوري منی نه، په یو غوږ وزي ننوزی، په بل غوږ باندې وزي، عملی جامه ورته نه غوندي. نو کله چې هغه ورته عملی جامه وانه غوندي، دا په خپله باندې یو مشکل دی. نو د دې وجه نه زه دا ویلی شم چې باید علما، حکومت، ځوانان، مدني فعالان، هغه متحرکې ژوندۍ خویندې چې ژوندۍ افکار لري، دا ټول چې سره جمع کو او حکومت د دوی په سر باندې لاسنیوی وکړي، نو دې مسایلو ته به حل لاره پیدا شي.
ریحان صاحب رازو دی ته چې پخپل مرمنې یا خزی چې دوی سره عملا تاوتریخوالی کیږي دوی څومره مهم رول لري د دغه تاوتریخوالی په مخنیوي کې؟
ګوره خزو غږ ډیر موثر دی چې خزی باید خپل غږ پخپله باندې پورته کړي ځکه حق ورکول کیږي نه حق غوښتل کیږي. د اسلام په اوایلو کې د زهار حکم لا نه و راغلی. یو څوک چې خپلې ښځې ته ووایي چې ته خور و مور یې په ما یا ته داسې یې لکه مور زما ورته ووایي یا داسې یې لکه خور زما که نه نو دې ته زهار وایي په اسلام کې. د دې حکم لا نه و راغلی. یو میړه خپلې ښځې سره زهار وکړو داسې یې ورته وویلې نو دا ښځه راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي ویلې چې په دې رابطه باندې څه حکم دی؟ دا خو طلاق نه دی دا خو زهار دی. په دې رابطه څه حکم دی؟ نو نبی کریم علیه السلام ورته ویلې چې په دې رابطه باندې خو سپورې په ما کوم حکم نه دی نازل شوی. نو دا بیبي ورته وایي چې هر څه شی در باندې نازلیږي چې زموږ مسله راغله اوس در باندې نه نازلیږي. ولې نه نازلیږي؟ همدا وجه وه چې دا بیبي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دواړه په خبرو کې دي الہ العالمین جبریل علیه السلام راغلی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. الہ العالمین په تحقیق سره غږ واورېده د هغې بیبي چې تا سره جنجال کو تا سره مشاجره کوله تا سره جنگ کو د خپل حکم په رابطه باندې چې ولې نه راځي دغه د حکم مې در ولېږه. هر څوک چې خپلو بیبیانو سره زهار وکړي شپې ته روژې بنیسي یا به شپېته مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي یا به شپېتو کسانو ته کالي کوي. بیا ډېره زمانه بعد د عمر فاروق صاحب زمانه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام دنیا نه تشریف وړی دی نو عمر فاروق په اس باندې سور دی او روان دی چېرته چې دا ښځې ولیده همدا بیبي ولیده نو دی ورته داس نه راښکته شو. نو دې خلکو ډېر تعجب وکړو چې امیر المؤمنین یوې زړې ښځې ته ورښکته شو او غلې د هغې چې څه پسپسه کوي هغه یې واورېدې د هغې خبره یې واورېده. نو د صحابه کرامو ته یې پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین دې ښځې ته دې ډېر وخت ورکړ دا څنګه اس نه ورته ښکته شو د دې خبرې دې واورېدې؟ هغې ورته ویلې دا تاسو نه پېژنئ دا هغه څوک ده چې د دې غږ د هر شي برین نه بره الہ العالمین اوري. نو کله چې الہ العالمین غږ اوري نو زه خو په مخ د ځمکه د خدای بنده یم او بیا د مسلمانانو خادم یم زه خو باید غږ واورم. نو د دې وجې نه ورته ودرېدم او د دې سره مې خبرې وکړلې. ګورئ که چیرې ښځې منسجمې ونه اوسېږي او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع ونه کړي او هغه غلې چې د دې د حقوقو دپاره چغې وهي او د دې په سر باندې پیسې راغونډوي کله په یو نوم باندې کله په بل نوم باندې کله په بل نوم باندې او هغوی پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي یا هغه ټولنې چې د ښځو په نوم باندې جوړې شوې وي هغوی د ښځو د نوم نه استفاده کوي پیسې راغونډوي جیبونو کې چې د هغې مخنیوی به څوک همدا ښځې به کوي. نو ښځې هم باید منسجمې اوسېږي او په دې باندې پوه شي چې کوم حق ورته الہ العالمین ورکړی د خپل حق نه کامله توګه باندې دفاع وکړي.
اما به نظر شما اگر زنان سواد کامل نداشته باشه و مو حقوقی که برای از یا دین اسلام برشان داده یا حقوقی که در قوانین خود ما شما در قوانین اساسی برشان درج شده از او بی خبر باشه چطور میتونه حرکت های از یا منسجم باشه و منتج شه و به یکی یک نتیجه مثبت بگیره؟
یا خو داده چه باید خزی تعلیم تلاس رسی ولری نو کچیری لوری تعلیم یافته وی او تعلیمی کړی وي نو خود به خود د خپل مور حق پیژني د خپل خواخي حق پیژني د خپل یور حق پیژني. نو اوس خو د تعلیم کچا زمونږ په ځوانانو کې شکر الحمدلله پیدا شوی دی کوشش کوي زمونږ ځوانان او زمونږ ځوانانې چې هغوی تعلیم وکړي خو بدبختانه چې هغه سي ماحول ورته نه دی سازگار چې څنګه باید دوی تعلیم ته لاسرسی وکړي. زه دلته تعلیم په موضوع خبره نه کوم بیا که کله آزاد بحث په دې رابطه راغی سړی باید په هغې کې نظریات شریک کړي. نو یوه دا خبره ده. دویمه دا ده چې کومې ښځې نه خبره وي نو هغې باید پوښتنه وکړي د یو عالم نه پوښتنه وکړي د یو حافظ عالم نه پوښتنه وکړي د یو بلې بیبي نه پوښتنه وکړي د یو تعلیم یافته بیبي نه پوښتنه وکړي او په خپلو حقوقو باندې ځان خبر کړي. که نه مور پلار مکلف په دې باندې دي چې د خپلې لور د حقوقو نه کاملا دفاع وکړي. که چیرې د مور او پلار د خپل اولاد د حقوقو نه دفاع ونه کړي خو بیا خو د ځنګل قانون رایج کیږي ځکه چې څوک یو لوري چا ته خپله ورکړله او بیا د هغې نه پوښتنه ده او نه ګیګه نشته او نه د حق پوښتنه شته او هغه جلی هم پخپله نه د اساسي قانون نه خبره وي او نه د اسلامي قانون نه خبره وي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه او مور پلار یې پوښتنه نه کوي خاوند یې وایي زه خو بس چې څه کیږي کیږي به. نو دا ښځې حقوق پې مالیږي کله چې دې حقوق پې مالیږي دلته دا خلک ملامتېږي پلار مور خواښې خسر دا ولې دا د دې وجه نه چې تاسو خو د ښځې د حقوقو نه خبر وایي ولې هم دې ته خپل حق په صحیح طریقې سره نه دی ورکړی. نو عرض دا دی چې په یو نه په یو طریقه باندې به حتما ځان د دینه خبروي چې تر څو پورې خپل आवाज وباسي او منسجم आवाज وکړي.
ریحان صاحب، د روسي پښتنې په توګه غواړم پښتم چې تاسو مشکلات ته اشاره وکړه، جزئیات ته لاړی او کوم فعالیتونه چې په دې رابطه باندې کوم مؤثریت لري هغه ته هم اشاره وکړه. غواړم پښتنه داسې مطرح کړم چې دا واقعا یو جدي ستونزه ده زموږ د ټولنې. څنګه کېدای شي چې د دینی علماو غږ، د مدني فعالانو، د حکومت دا ټول سره همغږی شي او په یو مسیر کې حرکت وکړي تر څو کومې ستونزې چې اوس په مشخصه توګه خزي ورسره مخامخ دي د مخنیوي وشي؟
اول اخلاص ډیر مهم دی. عالم که غږ کوي باید خالص مخلص د الله العالمین د رضا لپاره وکړي. مدني فعال که غږ کوي خالص مخلص د الله العالمین د رضا لپاره وکړي. او خويندې که غږ کوي د نورو خويندو د حقوق لپاره باید خالص مخلص د الله العالمین د رضا لپاره. کله چې د الله العالمین د رضا لپاره وي مشکل حل دی، او که چیرې د خپل جیب د ډکولو لپاره وي دا به مؤثر نه واقع کیږي. او که د الله العالمین د رضا لپاره وي او د ښځو د حقوقونو د دفاع په خاطر باندې وي، علما، اتقیا، صلحاء، خويندې، مدني فعالان، تعلیم یافته ځوانان، د پونتون استادان، د سره ټول په دې رابطه باندې کار وکړي او د زړه د اخلاص یې وکړي، د ستونزې ته رسیدګي په ډېر اسانۍ سره کېدای شي. او حکومت باید په دې رابطه کوټلي اقدامات وکړي. که چیرې حکومت سستي وکړي، علما سستي وکړي، او ځوانان سستي وکړي، نو حالت د دینه نورم بدتریدای شي، د نو د دینه نورم پسې بدتریدای شي، کېدای شي نور وحشت منځ ته راشي. نو د دې وجه نه ښه خبر دا ده چې د غفلت د خوبه باید راپاڅېږي. خویندې ورونه، او که څوک غږ کوي د جیب ډکولو دپاره یو نه کې، خالص د الله العالمین د رضا دپاره او د ښځو د حقوقو ده یو فعال په صفت باندې په دې رابطه کار وکړي.
د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاحکار او دینی عالم مولانا سمیع الله ریحان، له تاسو ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او برنامې ته راغلي.
خوشحاله اوسئ، کامیابي مو غواړم.
یخ لگی با دنا یار یخ جو لہراونی سچ زل دروا چو ما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یاتری دید کلو وخشو یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ کد سہرا پلمن وور لگی دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ تور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پتو در سپینا سپینا اوڑ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بس ملارا تیرے دم پود وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ خود خود نکڑم دخمنانو ولی دما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بات پغمان دلوری راغ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سما د یار د زلف بوی ما ترولی نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سد هل من پلور نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سد هل من پلور نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یخ لگی با
یادونه یاره یخ مینه کې چا د مور او پلار منلی دینا یاره یخ یخ لگی بادونه یاره یخ باورا د گل سر جوړی کی یاره یخ یخ لگی بادونه یاره یخ چرت گمگڑ چرت د گلو صورتونه یاره یخ یخ لگی بادونه یاره یخ ہوارا شجانا نیا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ دات زلار پلتانا نیولی دینا یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ پی انتظار میں او سیارا یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ تیرا دے دلا وشو در بشما یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ پات وشنا دلوری راگ یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ دننگو پسر می وخ کے وہ چوینا یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ زد ہل من پلوری نظم بڑ بشما